اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مليحه امیر ساده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه واورئ. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي. اول د خبرونو سرټکی. امریکا وايي پاکستان په افغانستان کې امن لپاره مهم رول لوبولی شي. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواری قبول کړی ده. په افغانستان کې واوري ورېدو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. امریکا وایي افغانستان کې د امن او استحکام د راوستلو لپاره پاکستان مهم کردار لوبولی شي. سیمې ته د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګراسمن د سفر نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل پاکستان ویلي نوموړی دی دغه هیواد ته خپل سفر وزنډوي. نوموړی زیاته کړه افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې ډېرې ضروري دي او په دې لړ کې دوی د پاکستان سره د خپلو اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انتصار سلهری مشال ریډیو ته د دې پریکړې پخلی وکړو زیاته یې کړه.
پاکستان
د پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقات په داسې مرحله کې دي چې تر څو په دې کې څه پرمختګ نوي شوی او زموږ پارلیمان څه فیصله نوي کړي نو د هغې نه وړاندې د مارک ګروسمن د رابللو څه فایده؟
د
پاکستان او امریکا اړیکې د 2011 کال د مئی د میاشتې د کړکیچ ښکار شوې دي ځکه چې امریکایي پوځیانو پاکستانی حکومت په باور کې 9 اگست او په اپټآباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پنخه کړی و. د پاکستان قبایلی سیمې ممندو سره تعلق لرونکي خبریال مکرم خان عاطف چې تیر ماښام په شبقدر کې وسلوالو په ډزو وژلی و خاورتا وسپارل شو. مکرم خان د امریکا غږ ډیوا ریډیو د پاکستانی اردو ژبې چینل دنیا نیوز سره کار کولو. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف د وژلو ذمہواری قبول کړې ده. د دوی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې وویل مکرم خان عاطف د دې خلاف رپورټونه ورکول. خو بل پلا د عاطف ملګري خبریالان او د ډیوا ریډیو نفیس ټکر وایي مکرم خان آزاد رپورټونه جوړول. د غسی ممندو سره تعلق لرونکي خبریال شاکر الله ممند وایي چې دوی به درې ورځې ماتم مانسي. هغه زیاتوي
زمون خو د پرسلب په سطح باندې درې ورځې احتجاج دی او مسلسل هم د ټول پروګرامونه بایکاټ کړی دی او د دې قاتلانو د گرفتارۍ مطالبه کو. د هغې پورې به زمونږ احتجاج شروع وي. درې ورځې به زمونږ په دې باندې سوګي په مومند جنسۍ کې په پرسلب کې تورې جنډې منګړ چاپېرلې ګولې دي د پرسلب.
د امریکا غږ د جنوبی ایشیا مشر سپوږمې میوندی وایي چې د دوی اکثرو خبریالانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکړې کیږي. د افغانستان د خزانه وزیر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د ځایي چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه یې خبرې کړې دي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ نه تورخم ته په لاره د دوی ولاړ سلګونو کانټینر دې خوشې کړی شي. افغان چارواکي وایي د دوی په کانټینرو کې ناټو ته سامان لیږل کیږي. بلخوا د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دوی به په دې معامله غور کوي او ډېر ژر به په دې اړه فیصله وکړي. دا مشال ریډیو دی. د افغانستان په مرکز کابل او ګڼشمیر نورو ښارونو کې د واورې ورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي دي. چارواکي وایي ډېرو ځایونو کې واورې ورېدلې او ډېرې لارې یې تړلې دي. په تېرو دوه ورځو کې د سختو واورو له امله 6 کسان وژلي شوي او ګڼشمیر نور ژوبل شوي دي. د افریقا هیواد ایتوپیا سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د دې هیواد په شمالي سیمه افار کې 15 بهر ملکی سیلګری وجلی شوې دي. د بهرنیو کسانو شهریت په ډاګه شوې نه دي. خو رپورټونه وایي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې لټه کې دي چې معلومه کړي چې آیا د وجلی شوې کسانو کې د دې هیواد وګړي شامل دي او کنه. د ایتوپیا سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد دفاع وزارت چارواکو له خولې وایي بهر ملکی په هغه سیمه کې پنه خښوي چرته چې یاغیان فعالیت لري. د تیر کال اپریل د مئی میاشتې په 13 نیټه په بل هوائی اډه کې د یو افغان پوځي لخوا د تو امریکایي پوځیانو د وجنې د پلټون نه پس امریکا ویل دي چې دوی ته داسې هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې د افغان پوځي د طالبانو سره اړیکې لرلې. دوی وایي چې د افغان پوځ کرنل احمد ګل دغه عمل په خپل سر کړی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې دغه برید کرنل احمد ګل په خپل پلان کړی وو او د ذاتي وجوهاتو له کبله یې امریکایان وجلي وو. په دې رپورټ کې دا هم ویل لیشوی دی چې شک کیږي چې کرنل احمد ګل مالی ستونزې هم لرلې. د دې پیښې نه پس هغه د امریکایي پوځیانو په جوابي ډزو کې زخمی شوی وو او بیا یې خپل ځان وجلی وو. دغه تحقیقاتي رپورټ چې تیر کال ستمبر په میاشت کې برابر کړی شوی وو د تیر نهي پروس خپور شوی دی. اوس تلوبو خبر. لږه شپه وړاندې په دوبۍ کې پاکستان د انګلینډ پر ضد د لومبي ټیسټ میچ په دویم ورځ 224 رنز جوړ کړی دي او 15 لوبغاړي یې اوټ دي. د دې نه وړاندې انګلینډ په خپل لومبي اننګز کې د ټولو وکټو په نقصان 192 رنز جوړ کړی وو. په دې میچ کې د پاکستان لخوا سعید اجمل د انګلینډ وو لوبغاړي اوټ کړی وو او محمد حفیظ د ټولو زیات 88 رنز جوړ کړی وو. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. دا قبایلی سیمې خبریال مکرم خان عاطف په وژنې خبریالانو خواشینی څرګنده کړې ده. د پېښور پریس کلب په خوانی مشر او سینیئر صحافي شمیم شاهد وایي
ژوند تیر درو کالونه خپل ملګرو ته وایم چې موږ نه د حکومت نه څه تمشتا نه مو د حکومت نه څه تمشتا نه مو د پوځ نه څه تمشتا احتیاط ومن کو موږ ته خطر شته یا خدای دې موږ د خپل ملک پریدو لاړ شو.
په پیښور کې د ښځو سرپناه لپاره د یو شلټر هوم یا د سرپناه د ځای پرانیسته شوی. د زنانو د پرمختګ او خیر ښېګڼې وزیر ستاره ایاز وایي
زمونږ دا شروع نه یو اراده وه چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې چېرته کې دی ته مونږ سه ټریننګونه هم ورکړو او دی بیا چې واپس وي چې خپل فیملی سره هم کزینو چې څه هنر یې په لاس کې.
په پېښور یونیورسټۍ کې په ځوانانو کې سیاسي او جمهوري پوهه را وستلو په مقصد یوه غونډه شوې. یو استاد وایي
منګورو چې د ځوان کول ډیر زیات تعداد دی او کوم هغه ته تعلیم ورکو نو هغه به مختلف محکمو ته مختلف فیلډز ته راشي او د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي.
تا انور ډیر رپورټونه په مشال ریډیو کې را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا خبر پختونخوا په سیمه شبکدر کې یو ځای خبريال مکرم خان عاطف طالب وسلوالو په دزو وژلې دي. مکرم خان عاطف د امریکا غږ ډیو ریډیو او د پاکستان د اردو ژبه د ټلویزیونی چینل دنیا نیوز سره کار کوي. مکرم خان تیر ورځ په جمعات کې په دزو وژل شو چې په مرګ یې خبريالانو خوشینی څرګنده کړې ده. د نوموړي د وژنې په اړه تفصیل د شانواز سره ځای په ریپورت کې
د محمود جنسی د پریس کلب او ټرایبل یونین اف جرنالست غړی مکرم خان عاطف چې د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبریالو بیګه ماخام د کور سره خوا کې جوړ جمعات کې د منځ پر دوران په ګولو وویشتل شو او هسپتال ته د وړو نوړاندې وفات شو. مکرم خان عاطف سور از وړاندې د مشال رادیو سره په یو راپور کې خبرې کړې وي او ویلې وو
د ډېری مودې راسي د پښتنو اوجري آباد وي خو د بده مرغه د سمودې راسي د ترګرۍ د پیښو لکبله دا قسمه دستورونه کم چې د اوجري خوندو کم چې د اوجري ژوند را پیدا کړي او د پښتنو ځوانانو چې هغه نو د غتیر سو کال خداسي یو پتیاره کې تیر شو او تمه ده چې پراتون کې پکې به هم د پښتنو د اوجري آبادی.
مکرم خان عاطف سویم قبایلی صحافي دي چې وژل شو صدر حیات داوڑ چې د ټرایبل یونین اف جرنالست مرکزی صدر دی هغه وای
بالکل دا نن چې کم دی د قبایلی صافیانو د ولسم جنازه دی چې قبایلی صافیان نه کوي او دا د ولسم صافی مونږ نن خاورې ته سپارو. بالکل لکه بیګا چې څومره صافیان نستو هغه کې فنونه راتلل د کم تحریک طالبان پاکستان او سپوکسمن دی احسان الله احسان دی په قاعده د موري کابل کړه واکه وی چې دا مونږ مخکې نه دتا ویلو
او د جنازې پر دوران موجود د پیښور پریس کلب پخوانی صدر شرم شاهد وویل
یو کم دیر شم مړې شه په دې خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې جاري د ټولو ته پختونخوا وویل شي او زه دا ګڼم چې د دې ځمواري په حکومت نور سره سره په عدلی هم دا په عدلی زکه دا چې د حیات الله په شهادت کې بنګه مطالبه وکړه دا شند سلیم شهزاد په کیس کې هم دا شند یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شو او د دې کمیشن نتیجه دوم دومره سو خندور نه کمیشن بالکل دا ذمہاری پیکس نکړه چې دا چا وجلو
دا محمود ایجنسی دا پرس کلب صدر شاکر الله مومن اول درې ورځې ماتم یعنی سوک به هغوی کوي
زمون خو دا پرس کلب په ساته باندې درې ورځې احتجاج دی مسلسل هم د ټول پروګرامونه بایکاټ کړی او د دې قاتلانو د گرفتارۍ مطالبه کو دا غې پر به زمونږ احتجاج شروع درې ورځې به زمونږ په دې باندې سوګي په مومن ایجنسی کې په پرس کلب کې تورې جنډي منګل چا پیر له ګولی دي د پرس کلب
دا مکرم خان عاطف جنازه نن یولس بجې د سبحان خور په های سکول کې وشوله او د جنازي ورستوي په اخون ظفر بابا اديره کې خاورته وسپارلو شانواز ترغزي مشال ريډيو محمد ايجنسي
په پیښور کې سینیئر صحافي شمیم شاهد مشال ریډیو سره مرکه کې ویلي د قبایلي سیمه صحافي مکرم خان وژنه د دې خبرې ثبوت دی چې په دې سیمو کې صحافت ډېر زیات ګران شوی دی. د مشال ریډیو همکار ګلیاس شمیم شاهد نه په سر کې پوښتلی چې موجوده حالاتو کې قبایلي صحافیان له کومو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی وایي
یو یقینا دعوا وکړي په قبایلی سیمه کې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټوله پختونخوا کې صحافت ډېر ګران شوی دی. تاسو وګورئ چې نن زموږ نه مکرم خان عاطف هم لاړو د دې نه لږ ورځې وړاندې په دې تېر جون کې زموږ نه نصر الله افریدی اسفندیار او دغه شان زموږ یو بل ملګری چې هغه تعلق د شمالي وزیرستان سره وو په خور کې په 14 کې شهید شو او ډېر زیات ګران شوی دی ځکه چې د روزانۍ موږ چې نن جنازې له کومې حال ده چې هم موږ داسې ګنګوسي واورېدې چې تاسو زر درځئ ځکه چې دا منطقه ٹھیک نه ده. د مکرم خان عاطف په شان د نور کوم جرنالستان دي چې بالخصوص هغه د صدا امریکا چې کوم رېډوان دي هغه سره کار کوي دا یې ویډیو دا هغه چې مشال دی هغه چې هغه دی افریقا ده د دې د دا قسمت دڼه کې راځي د تېر ویل بدرین میاشتې وړاندې د پېښور پر سپلب و د ادارانو ته د ټرایبل یونین اف جرنالیسټو ادارانو ته طالبانو ټلیفون کړو هغه ته ویلي چې تاسو د دې خلکو ممبرشپ ختم کړئ ځکه چې تاسو ممبرشپ ختم کړئ دا دا مطلب چې د دې ته دوی څه نقصان نه رسي نو بیا به دوی احتجاج نه کوي.
په دې موجوده حالاتو کې څنګه تاسو په وینا ډېر زیات حالات خراب دي او خاص کر د قبایلي صحافیانو لپاره نو څه داسې پکار دي څه داسې ګامونه پکار دي که صحافیانو لپاره وي او که داسې حکومت دی او که داسې د خبریالانو ټولنو لپاره چې داسې قسمه پیښو مخنیوي شي او د صحافیانو ژوند هم خوندي پاتې شي.
زه خو د ټول مزه تقریبا د تېرو درېو کالو نه خپل ملګرو ته وایم چې موږ نه د حکومت نه څه تمه شته نه مو د دولت نه څه تمه شته نه مو د پوځ نه څه تمه شته احتیاط به موږ کوو موږ ته خطر شته یا خدای چې موږ د خپل ملک پرېدو لاړ شو محفوظ یا یو او کار نو احتیاط احتیاط ضروری دی خبر حکومت بالکل مایوس ہے فوج نے مایوس ہے پکار دار جموں پختلو ملکور تو پختلو کی لارے بدل کے رپورٹوں داسی ذہنی سمجھ آئی یعنی کہ تاسو جوان ته خطرې او د خپل کورونو کې زیات وخت په خپل دفترونو کې تیروي نو زه هم دې ملګر ته دا وایم چې تاسو احتیاط کوئ. آزاد صحافت تقریبا تر ډېر حد پورې دلته ناممکن شوی دی که موږ وایو چې موږ آزاد صحافت څه وګورو غوښنه شو کولای خو چې بیا موږ په خپلو دفترونو کې په خپلو کمرو کې په خپلو کورونو کې ناست یو دا هلته نه موږ څه صحافت کولی شو او ورسره د خپل ځان حفاظت هم کولی شو نو په دا به ضروري چې احتیاط موږ ته خپلو.
تاسو د سینیئر صحافي شمیم شاهد سره دا مرکه واوریدله. په پاکستان کې د خبریال مکرم خان عاطف ته وژنې په اړه د خبریالانو نړیوالو ټولنو غبرګونه څرګند کړي دي او د وژنې دا پیښه په کلکه غندلې ده. دوی له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ساتنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
د بیا سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د امریکا غږ ډیوه رادیو او د پاکستان د اردو ژبې د شخصي ټلویزیون چینل دنیا خبریال مکرم خان عاطف وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي دا یو غمجنه پېښه ده او موږ د نوموړي له کورنۍ او ملګرو سره د زړه له تله غم راځي څرګندوو. پاکستانی چارواکي باید په هر حال کې د خبریالانو ساتنه وکړي او په ځانګړې توګه د هغو خبریالانو چې له ګواښ سره مخامخ وي او که چیرې حکومت داسې ونه کړي نو په حالاتو کې به هیڅ بدلون رانسي. مکرم خان خپل ملګرو ته ویلي وه چې ځینې وخت هغه ته ټلیفونونه کېدل او پر نوموړي زور اوستل کېدی چې پیښې په څه ډول بیان کړي. د قبایلي خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر صفدر داوړ ویلي چې مکرم خان دولسم قبایلي خبریال دی چې په سیمه کې وژل کېږي. مکرم خان د اورپکو د ګواښونو له کبله وار د مخه خپل سیمه مومند ایجنسی پرېښې وه او شبکا درته کډوال سوی وو. خو نوموړی د نهې په ورځ له خپل کور سره نږدې په یو جومات کې د لمانځه پر مهال ووژل سو او وسلوالو طالبانو د ده د وژنې پړه په خپله غاړه واخیسته. بلخوا د خبریالانو د ساتنې کمیټې هم دا پیښه په کلکه غندلې او وایي موږ د خپل ملګري مکرم خان عاطف پر وژنه غمرازي څرګندوو. نوموړي د خپل پلرني ټاټوبي د پرېښېدو سربیره د پاکستان په لاقانونه سیمو کې هیڅ یو محفوظ ځای پیدا نه کړی چې د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځېدلې دي. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د اسایي څانګې مسول باب ډیټس زیاتوي تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د وژنو پلټنې نوي کړي او لاس لرونکي کسان یې د قانون منګلو ته نوي سپارلي، خبریالان باید سره یو موټی سي او د ځان د دفاع لپاره یو پلان جوړ کړي. مکرم خان عاطف په روان کال کې لومړی خبریال دی چې ووژل سو. په تیرو دوه کلونو کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد ګرځېدلی و. یوازې په 2011 کال کې په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې اووه خبریالان ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
په نارو کیس کې د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت نوټیس ورکولو وروسته به نوموړي سبا په عدالت کې پیش کیږي. د وزیر اعظم د کیس وکیل بیرسټر اعتزاز احسن ټاکل شوی. د سراج زهیر په رپورټ کې به تفصیل واورو.
د سپریم کورٹ آف پاکستان لخوا د این آر او یا قومی مفاهمتی آرڈیننس کیس لڑکے د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د توهینی عدالت نوٹس لیگل ورستو. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بیرسٹر اعتزاز احسن خپل وکیل ٹاکلے دے. بل طرف تا میڈیا سره خبرو کې اعتزاز احسن ویلی دی چې دوی اوس هم په دې خبره کلک ولاړ دی او دا وایي چې صدر ته د ویانا کنوینشن کال 1961 او 1963 تر لاندې استثناء ترلاسه ده. اعتزاز احسن د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت تا دا پیش کے دو پہکلا زیادہ کڑا.
کل ابتدائی سماعت ہوگی اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. وزیر اعظم پیش ہوں گے لیکن
سبال با ابتدائی سماعت کی گی او منگ دہاغے تیاری کو. وزیر اعظم با پخپلا عدالت تا پیش کی گی او که زمون کیس چرت خارج هم شو نو مونږ د اپیل حق لرو او مونږ به بیا اپیل کوو.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار بیرستر باچانه و پختل چې د دې توهینی عدالت نوټس صحیح حیثیت ته نو هغه ویل
نو دې پوزیشن خدای قانون چې عدالت دا غنی چې د عدالت توهین شوه دی نو اوس هغه یوسف رضا ګیلانی پرایم منسٹر ته دا وینا کړی دا او هغه توهین دا دی چې تاسو تر اوسه پورې ول نه دی لیکلی نو اوس یو ته وینا دی لپاره کړی دا چې ته په 19 تاریخ باندې راشه او ته خپل جواز پیش کړه چې دا خط تا ولې نه دی کړی نو موږ یو قسم دا ویلی شو چې دا یو شو کاز نوټس دی دا هغه باغه جواب ورکړي.
بیرسٹر باچا زیاده کړه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی با یا خپل موقف وړاندې کوي او یا به معافي غواړي. دی وایي
عام طور باندې دا یي چې دا غیر مشروط معافي چې وغواړي په عدالت کې کنټمپټ اف کورټ کیسونو کې عام رویه د عدالتونو دا ده چې دا معافي ورکړي او پریږدي. دا په څه غونډه باندې سپریم کورټ دومره یعنی د خبر چې خفغان خکاره کی چې هغه وایي چې نه تا معافي او غوښته خو بیا هم موږ نه منو ځکه شا د معافي کافی نه ده نو سزا په دې کې بیا شپږ میاشت سزا ده. سزا ده پس به دا یي چې د اسمبلی ممبر شپ به ختم شي. د اسمبلی ممبر شپ ختم شو نو دې مطلب دا چې دا پرایم منسٹر پاتې نه شو.
د سیاسي چارو تزیه کار او د پښتو ژبې استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته دا وړاندې کېدو ګام به د وزیر اعظم په وقار کې نور هم زیاتوالی راولي ځکه چې دا د جمهوریت پسند و خلکو نخدا. دے وائی
زما په خیال چې پاکستان کې پړونبي ځل دا منتخب وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان د پیپلز پارټي سره چې نور څومره اتحادي جماعتونه دي د ټول پټوله کریډټ یې دوی ته ځي او دا به راځي او د عدالت په وړاندې به پیش کیږي چې زه دایم حاضر یم. په ما کسه الزامات دي په ما کسه تورونه دي هغه د صفایي دپاره نه زه خپل اختیارات په کار راولم. نو د دې سره خو به یو خو زما په خیال نقصان خو سر چې بلکې د دو وقار او د دو کرسۍ ته به نور هم سرلوړي حاصله شي اهمیت به ورته ترلاسه شي. بل به د پاکستان پر راتلونکي جمهوري حکومتونو باندې خاص کر ډېره بهترینه اغیزه پرېوځي.
د ذکر وړ ده چې د انارو عمل درآمد کیس کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د هغوی په فیصلو باندې عمل درآمد نه کیږي نو ځکه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د روانې میاشتې په 19 نیټه په خپل عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پیښور کې بیکوره او مصیبتونو کې اخته زنانو ته پناه یا سر پټولو لپاره د یو شلټر هوم یا پناه ځای پرانیسته شو چرته چې به مفت خوراک څښاک نه علاوه دغه زنانو ته هنرونه هم ښودلی شي. دا شلټر هوم د جرمن حکومت په مرسته جوړ شوی. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په اړه رپورټ لري.
د جرمن حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا بیکوره او بی اسره زنانو لپاره د دغه لوی کور یا پنازه پرانسته د پیښور په حیات آباد کې وشوه، چرته چې د جرمني حکومت د چارواکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور او د سماجی خیر خیګړې او د زنانو پرمختګ صوبایي وزیره میرمن ستارایاز ملمانو وو. په دې مهال میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت د ډومبه اورز نه دغه اراده وا چې د بیکوره او بی اسره زنانو لپاره یو داسې محفوظ سکور جوړ کړی چرته چې د نور اسانتیاګانو سره سره دغه زنانو ته د ګنډلو، دستکاری او نور هنرونو روزنه هم ورکول شي.
زمونږ دا یو شروع نه یو اراده و چې مونږ داسې یو کور جوړ کړو چې دا صرف دانی چې دارالامان دی او بساره خزه چې راشي او غبس چې یو ځل راشي به څوک تاسو نه کوي. مونږ وی چې دای له مونږ داسې یو آرام دې کور جوړ کړو چې چرته کې دای ته مونږه ټریننګونه ورکو او دای بیا چې واپس وی چې خپل فیملی سره هم کزینو چې سونره په لاس کې او فیملی
میرمن ستارایا زیاته کړه چې په صوبه کې د زنانو لپاره د یو خاص پنازه یا دارالامان د نشوالي په وجه بیکوره او بی اسره زنانه به اکثر غلط لاسونو ته تللي او د کمی په ځای د دغه زنانو مصیبتونه او ستونزې به نورې هم زیاتې شوې. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور زنانو ته د حقوق ورکولو او د هغوی ستونزې هوارولو لپاره د خپل حکومت ځینې ګامونو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
بیا مونږ څه کوم کوم لګیاو تاسو سملې کوګل مون قانون هم پاس کړی دی د نریټر سم ملاویږي د دوی څه کوم هراسمنت کیږي هغه او بیا ټول نو لاته تاسو بل بورډ با قتل څنګه آلبو باندې خدای فضل تاسو وګورئ چې وات از ګوینګ آن.
په دې مهال د جرمن حکومت یو لور پور چارواکي ډاکټر سټیفن اوسالت مشال ریډیو ته صدرنګ وویل دا یو ډیر ښه پروژه ده. دا به هغه زنانو ته اسانتیاګان ورکوي کوم چې بی اسری وي او سمې سبوتونو کې بوخوي او دلته به د هغوی ماشومانو ته هم سهولیات ملاویږي او زما په خیال دا یو ډیر ښه کار دی. د ډاکټر هوم یو زموږ چارواکي شازیه ګل په وینا په دغه مرکز کې به په یو وخت څلور شپېته زنانه ساتل شي او د هغوی د ماشومانو د لوبو لپاره به یو جدا حال هم جوړ کړی شوی دی. د دې په وینا په دې پنازه کې به یو زنانه زیات نه زیات شپږ میاشتې لپاره ساتل شي او دوی به هڅه کوي چې دغه بیکوره زنانه خپل کورنۍ سره ملو کړي او بیا دغه شان د هغوی ستونزې حل کولو لپاره پوره پوره ستړي کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ملکنډ او سواد کې په زنانو تشدد او د هغوی جایز حق نه ورکولو په اړه به د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره اورت فاونډیشن د امریکایي حکومتي ادارې یو ایس ایډ سره درې میاشتنی مهم چلوي چې پکې به ولس کې په دې اړه پوهاوی راولي. د سواد نه مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ټول ملک په شان د زنانو حقوقو لپاره جوړ کړی شوی تنظیم اورت فاونډیشن په ملکن او سوات کې په زنانو تشدد هغوی ته د خپل مذهب او قانون مطابق حق ورکولو لپاره د امریکایي حکومتي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته درې میاشتې نه مهم چلوي چې پکې به اولس کې د پوهراولي چې په زنانو د تشدد نه کوي او په کورنو کې دی ورته په یو نظر کتې شي. په دا اړه د سوات څانګې اورت فاونډیشن پروجیکټ کوارډینیټر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې په زنانو باندې په بیلو بیلو شکلونو کې تشدد کیږي چې پکې هغوی ته جایداد کې برخه نه ورکول، حق مهر ادایګي نه کول او کورونو کې ته زیات کار اغستل دي ځکه دې سیمه کې باید اهل ځلې کولای شي.
نو زه د دې په حق له دا بدته وایم چې دا صرف په ملکن ډویژن کې نه دی بلکې دا ټول ملک کې د صنفي مساوات پروګرام تحت دا مهم شروع دی او د نورو ملک د نورو حصو په شانتا پاغه کې ملکن ډویژن یو یونټ په شکل کې یو وحدت په شکل کې د دې مهم حصہ ده او یو موتات اندازه دادا چې کم از کم هر درې مزنانا په ژوند کې خامخای یو موقع کې د څه قسمه تشدد نه تیریږي.
د اندازې تر مخه ملکن او سوات سیمو کې زیاتره زنانو ته جیدات کې برخه نه ورکول کیږي چې لوجه دوی د معاشي مشکلاتو څخه مخ وي. ولی دغه زنانه د خپل حقونو څخه خبر هم ندی. دا خبره د سوات یو استوی زنانه وکیله سایما انور کوي او وایي چې قانون دوی ته مکمل تحفظ ورکړی دی، ولی دغه زنانه خپل حق نشي ترلاسه کولی.
زنانه باندې کم تشدد کیږي نو په هغې کې یو خبره خو زموږ د وراثت ته چې په وراثت کې هغې ته هغه حصه نه ورکړی کیږي چې کم هغې له قانون ورکړی ده، کم وایي زمونږ مذهب ورکړی ده. بل چې کله مهر خبره راشي نو په اکثر کیسونو کې د هغې مهر چې دی هغه هغې له نه ورکړی کیږي، د دې پورې چې جهیز ولا نه ورکړی کیږي. نو دا خو تقریبا چې کمونږ وګورو که زمونږ 100% مسلې د زنانه نو په هغې کې خو 10% چې دی هغه عدالت ته نه راځي، د هغې نه هم کمې راځي. باقي چې کم دا لس کم سل فیصد زنانه دي هغوی ته خو یا د کور د طرفه مسله ده، د رونو د طرفه کم چې نارینه دي د هغې د طرفه یا زمونږ چې کم روایات دي هغه د هغې اجازت نه ورکوي، یا هغه زنانه به خپله باندې دومره فوټ کولی نه شي چې هغه عدالت ته راشي هغه خپل حق غواړي، یا هغې ته دا مسله ده چې هغې ته پته نه ده. زما به خپله باندې یوه کلاینټ وه، هغې وایي چې ما ته دا پته نه وه چې د ښځې څه حق دی، کما ته پته ونه لکه هغې باندې خاوند ډېر زیات تشدد کړو وهل ټکول ورسره کړو، نو هغې وایي چې ما ته خدا پته هم نه وه چې د ښځې هم څه حق دی. نو څه زنانه چې دي نو په دغه وجه باندې محرومې پاتې شوي دي، دا مختلف وجوهات دي چې د هغې پوج هغې عدالتونو ته نه راځي.
د پاکستان قانون سره سره دیني اسلام هم زنانو ته پوره پوره حق ورکړی دی. د ضلع سوات جمعیت علماء اسلام جنرل سکتر او مقامی مدرسې مشر قاری شمس الرحمن وایي چې قرآن پاک کې زنانو ته حق ورکولو واضح حکم دی، او چې څوک هم دغه حق نه ورکوي نو لوی ګناه کوي.
یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. الله پاک حق کې سړی ځای کې نو که الله پاک وغواړي جواب ورته معاف کړي. اوس د حقوق العباد او بیا داسې حقوق العباد کې داسې چې الله پاک ورته ویلي چې مختص کړي دی د هغې دپاره، چې د دې دپاره د لور دپاره دا حصه ده او د ښځې دا دي، نو چې هغه هم حقوق العباد شو او هم دا ده چې الله پاک په خامخا مقرر کړي ده او د هغې دپاره هغه قانون او ضابطه هم مختص کړي ده او بیا یې نه کوي، نو ظاهره خبره ده چې دا سړی په لویو ګناهونو کې چې مبتلا دی.
دغه د پوهې مهم شروع کېدو سره لږه تمه څرګندېږي چې اولس کې به د زنانو اهمیت په اړه لږه ډېره پوهه راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نن د اسلام آباد پښتونخوا هاوس کې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای او د آبادکارۍ یوې صوبایي ادارې پارسا لاړخه د فنډونو د استعمال په اړه یوه غونډه شوې ده. تفصیل لپاره ورزو د انیلا خالد رپورټ ته.
پښتونخوا هاوس کې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې او د آبادکارۍ ادارې پارسا لخوا کېدونکي دستوره کې بهرنۍ امدادي ادارو او د سفارتخانو مهمو غړو شرکت وکړو. په خاصو میلمنو کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرتر غلام دستگیر خان او اډیشنل سیکرتر فضل کریم خټک شامل وو. د غونډې د مقصد په هکله د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ډایرکټر جنرل شکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل
صوبایي حکومت کوم یو اداره جوړه کړې وه د پارسا په نوم باندې، او هغه ته چې زموږ ډېر انٹرنیشنل زمګه چې کوم مرګری دي پارټنرز دي اغي ورته سپورټ ورکړو، اغي ورته فاندینګ کړو، وفاقي حکومت کړو، پروینشل ګورنمنت کړو. نو زمګه مقصد دا دی چې اگر ټول موږ په یو ځای راغونډو اغي ته یو خداو خایو چې دا اغي کوم پروګرامونه دي په کمزې کې دي، او بل یو لارجر اډینس هم دا وایو چې دا اورګنایزیشن کوم چې صوبایي حکومت جوړ کړی دی دا یو ډېر افیشنٹ اورګنایزیشن دی، او مزید کومګا صوبې لا څخه ګړه کتی شو صوبې لا د انٹرنیشنل سپورټ چې کوم دی پای کې کومو رہی سا سکیور کولی شو، نو اغه مقصد هم پوره کړی دی.
په دستوره کې فنډز ورکونکو دارو ته دا باور ورکړی شو چې هغوی د سواد، بونیر او ملکنډ په سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار په حق له ډېر حده پورې په کامیابۍ سره کار کړی دی، ولی اوس هم ځینې کارونه نیمګړی پاتې دي د کومې پوره کېدل چې ډېر ضروری دي. د پی ډی ایم ای یا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې عام تاثر دا دی چې د ډونرز پیسې کله پاکستان ته راشي نو د هغې په صحیح توګه استعمال نه کیږي. موږ دا خودل غوښتل چې د پیسې استعمال په صحیح ځای شوی دی او د سواد، ملکنډ او نورو سیمو ولستا تری فائدہ رسیدلی دا. هغه زیاته کړه
یو سی آی ڈی زمو سره دا حکومت کې چې په ملکن ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وران دي، هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ایڈ 15 ملیون ډالر حکومت کړی دی او په هغه کې هغه باندې کار روان دی. دین علاوه چې د کوم خلکو کورونه وران شوی د درهګیرې د لاسه، هغوی ته د مکمل کور تباشوي مالک ته 1,00,000 روپۍ وي، د جزوی تباشوي کور مالک ته 1,00,000 روپۍ وي. په ملکن ډیویژن کې 10,000 داسې کورونه هغوی تقریبا ټولو ته امداد چیرے دا تعاون جوړ سره اعانت دا ورسره شوی دی.
کله چې مشال ریډیو د پی ڈی ایم ای د یوې مهمې غړې رابعه خان نه پوښتنه وکړه چې اکثر خلک دا وایي چې داسې ولسی فلاحي ادارې خپل کار په وخت ځکه نه ختمول غواړي چې د بهرنو ادارو نه نور فنډونه وصول کړي، نو په جواب کې نوموړی مشال ریډیو ته وویل
بالکل صحیح کہتے نو بیکاز
خلک هم صحیح وایي، خو موږ خپل کار په وخت ترسره کړی دی. کوم کار چې په وخت پوره نشي نو هغه کار نه وي، ولی اوس هم ډېر کارونه نیمګړي پاتې دي. کوم با چې موږ خیر وي ترسره کوو. د یادونې وړ ده چې دستوري په اخره کې د مختلفو ملکونو سفیرانو او د امداد ورکوونکو ادارو غړو د فتونو د نظم صوبایي ادارې کوششونه وستایل. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو د لنډ خبرونو د انیسا اجمل نور.
امریکا وایي پاکستان په افغانستان کې امن لپاره مهم رول لوبولی شي. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف ته وجلو ذمہواری قبول کړې ده. په افغانستان کې واوري ورېدو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیان رسېدلی دی. په ایتوپیا کې 15 سیلګری په ډزو وجلي شوې دي او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ په ټیسټ میچ کې پاکستان 2.55 رنسونه جوړ کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس په دانیلا خالد نواورو چې په پاکستانی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صحت، تعلیم، اوبخور او داسې نورو محکمو ته هدایات ورکړي دي چې هغوی دې زر تر زره خپل اهداف ترسره کړي او زیاته کړې ده چې په منصوبو کې د ناقصه مټیریل نه ډډه وکړی شي او تعمیراتي کارونو معیار دې ښه وساتلی شي. اداریه زیاتوي چې داسې قسمه هدایت اکثر ورکړی کېږي، ولی د غور خبره دا ده چې نه خو وینا کوونکي او نه اوریدونکي ورته په صحیح معنو کې توجه ورکوي. اداری آخر کی لکی چې کوم موجوده حکومت منصوبه په خپل وخت پوره کړي، نو دې سره به دوی ته اولس سره مخ کېدو کې اسانی پیدا شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداری کی لکی چې د خوراکي مواد د ګران قیمتونو لکبلا د کچري نه خوراک ټولوونکو او هوټلونو او وادونو د حالونو مخې ته د خوراک غوښتونکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. اداری زیاتوي چې دا د حکومت فرض جوړیږي چې اولس ته د دوه وختو ډوډۍ ورکولو لپاره منصوبه سازی وکړي. اداری مخ کې لکی چې باید د حکومت نه علاوه سی ادارے هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي او خبوي ک عدلیه هم د دې ورځ پر ورځ قیمتونو زیاتوالي نوټیس واخلي او په دې لړ کې سکوټلي ګامونو لپاره هدایت جاری کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د امن او امان د صورتحال په لړ کې حکومتي رپورت رد کړی دی او د وفاق، سی آی ډی او آی بی نه پوره رپورت غوښته دی. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسي د بلوچستان حالات خراب دي او د هغه ځای اولس د هر حکومت په دور کې د نظر وستې شوی دی او هم په دې وجه دغلته حالات کڑکیچن شوی دی. اداری لیکي چې داسې خبرونه هم راځي چې د بلوچستان حالات خراب جوړولو کې بهرنی لاسونه هم ککړ دي او په حکومتي کچ خدا صحیح ویل کیږي چې د بلوچستان حالاتو کې د هند لاس دی. اداری مخکې لیکي چې ضروری ده چې دغلته یو خوا د سیکیورټي اقدامات غوره جوړ کړی شي او مرور مشران هم پخلا کړی شي او بل خوا د سازشونو هم مخنیوي وشي. اداری اخیره کې تمه ښکاره کړې ده چې حکومت به یو دو ورځې کې رپورټ وړاندې کړي او دارنګ به د بلوچستان د حالات لپاره غوره ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکثر نړیوالو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د پاکستان دننه د پوځ، حکومت او عدالت ترمنځ پر راپورته شویو سیاسي ناندرو او د دغه درې واړو قواو په دریځونو بېلابېلې لیکنې خپرې کړې دي. حسیب شهید درته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې په دې اړه د دوو ورځپاڼو ګارډین او انډیپینډنټ لیکنو غټکی وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي کودتاوي حقیقي بڼه لري او یا هم لږ تر لږه ریښتینی پاتې شوي دي. د ډیرو څارونکو په اند داسې ښکاري چې پاکستان د یوې بلې کودتا په درشل کې دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ملکي مشرتابه او پوځ ترمنځ اړیکې کمزورې او په چټکۍ سره مخ په خرابېدو روانې دي. پاکستاني پوځ د دې هېواد د 46 کلن تاریخ نیمایي نه زیاته برخه واکمن پاتې شوی. ګارډین لیکي حالات تر هغه څه ډیر کړکېچن دي چې تر سترګو کیږي. په پاکستان کې په مستقیمه توګه د قدرت پر سر یوازې د پوځ او حکومت ترمنځ لانجه نه ده روانه، بلکې دلته نورې ډلې هم شته چې پر دغو دواړو لورو اغیز کوي. انډیپندنت ورسپانه بیا لیکي د آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان حکومت یو خوا د پوت او بلې خوا ته د قضا یا عدالت تر فشار لاندې دی. په داسې حال کې چې د ورسپانه په باور یو شمیر داسې انګیري چې یو دودیزه کودتا ممکنه ده، او یو شمیر بیا داسې باور کوي چې وزیر اعظم به ممکن له خپلې دندې استعفا کولو ته اړ شي. ورسپانه لیکي حکومت په عیني وخت کې له پوت سره یوې توندې جګړې کې ګیر پاتې شوی دی. تیرونه د پاکستان وزیر اعظم د پوت مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتو مشر جنرال احمد شجاع پاشا عدالت ته د ثبوتونو د سپارلو په برخه کې په غیر آئینی کار باندې تورن کړل. انډیپندنت ورسپانه لیکي چې ډیری په دې باور دي چې پوت په دې برخه کې په شاتک ته خوشاله دی څو عدالتونه د حکومت د چارو واګې په لاس کې واخلي. لیکنه زیاتوي چې د حکومت او پوت ترمنځ اړیکې تیر کال پسرلی کې د هغه لیک وروسته خراب شوې چې ویل کېږي د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د امریکا پوت سره لیږل شوی او پکې د جنرالانو د کودتا ویره او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه شوې ده. پوت په دې برخه کې د پلاتونو غوښتنه وکړه او د پوت او استخباراتو مشرانو عدالت په دې برخه کې خپل بیانونه هم وړاندې کړل.
د حسیب شهید نمو د نړیوالو مطبوعاتو کتنه واوریدله. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي، خو پاکستان ویلي دی چې تر کومې د دغه هیواد پارلمان امریکا سره تعلقاتو ته کتنه نه وی کړې تر هغې نه واړي چې ډیپلوماټیکي اړیکې وساتي. په دې اړه راځي د مجید بابر د رپورټ واورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په یو دوره پاکستان ته تل غوښتل چې مخې په افغانستان کې د تیرې لس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لړ کې د دغه هیواد اعتماد ترلاسه کول وو، خو پاکستان وایي چې تر کومې پارلمان امریکا سره د تعلقاتو په اړه خپلې خارجه تګلارې ته کتنه نوي کړې تر هغې پورې د امریکا سره ډیپلوماتیکي خبرې اترې نشي کولای. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي انتصار سلهری مشال ریډیو ته
پاکستان امریکہ
د پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقات په داسې مرحله کې دي چې تر څو په دې کې سفر مختګ نوي شوه او زمون پارلیمان څه فیصله نوي کړي نو د هغې نو وړاندې د مارک ګروسمن د رابللو څه فائدہ
بلا کے جب تک
نئی پیشرفت نہیں ہوگی تو اس کو بلانے کا کیا فائدہ؟ دو پاکستان و امریکہ ترمنځ اړیکې لږه ورستو خرابې شوې کله چې د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه په مومند قبایلی سیمه کې د پاکستان په یو پوزي سرحدي پوستا ناټو هوایي برید وکړ. په دې پیښه کې د پاکستان سلیری شپوزیان وجلې شوول. د دې پیښې نه پس پاکستان د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې په دې پیښه دی معافي وغواړي، خو تر دا مهال امریکا معافي خو نه ده غوښتې. په دغه پیښې سخت خفګان ښکاره کړی دی. په اسلام آباد کې مې د پاکستان پخوانی سفیر او د خارجې چارو سیکرټر ډاکټر همایون خان پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان نه غواړي چې امریکا سره اړیکې ښې کړي؟
نه، پاکستان خو دا غواړي چې امریکا سره تعلقات چې کوم دي هغه ښې خو مطلب دا حکومت دا لازمی ګڼي چې زمونږ خپل پبلک چې کوم دی دا غوی سره سټیسفیکشن هغه له جواب ورکو. او دا هم دلته کې یو تاثر دی چې امریکا د ښار ته ځي کړي د موږ سره دا سلاله د کسر دی دا مومندو کې بمباری چې شوی دا او نور هم داسې خبرې دي. نو زما په خیال کې زیات تک د دې وجه دا ده چې دا کشیدګي چې کومه ده د دې وجه دا ده چې فی الحال پبلک اپینین په دې ملک کې ډېر ګرم دی. زما په خیال کې حالات به ټیک شي رو رو، خو هغه شانتي واپس نشي تللی لکه چې
پاکستان لخوا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ته د هر کلی نه ویلو نه پس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلي دي چې پاکستان دوی ته ویلي دي چې د مارک ګراسمن د بلې دورې نه مخکې به پاکستان د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې خپل پالیسي واضح کړي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوره. پاکستان ویلی دی په تورخم جلال آباد سړک زیاتره کار سرته رسیدلی دی او باقی پاتې به هم روان کال کې پوره شي. بل خو د افغانستان حکومت او تاجران وایي چې د ترانزیت ټریډ تر لاندې راغلي مالونه چې پاکستان کې ایثار دی باید زر را پرېښودل شي. دا خبرې اترې د نهه په ورځ ماخام اسلام آباد کې د افغانستان د مالی د وزیر په مشرۍ کې راغلي یوې ډلې د پاکستان د خزانې د وزیر سره ملاقات کې وکړي. د دې ملاقات او خبرو اترو په اړه نور تفصیل د ریاض موسی خیل اورو.
د افغانستان د مالیه د وزیر حضرت عمر زخیلوال په مشرۍ کې د افغانستان د خزانه د وزارت تاجرانو او چیمبر اف کامرس یو ډلې د پاکستان دوره وکړه. اسلام آباد کې د دورزنه خبرو اترو او ملاقاتونو وروسته د پاکستان د خزانه د وزیر عبدالحفیظ شیخ سره په شریکه خبری غونډه ته په خطاب کې حضرت عمر زخیلوال مذاکرات کامیاب وګرځول او وی ویل چې پاکستانی چارواکو سره د ترانزیت ټریډ په مت کې راغلي خوښه او سو کنټینرې چې دا وخت پاکستان کې ایساری دي خبرې اتره وشوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې دوی دلته د لاسلیک شوی لوزنامو نه امیدوار دي چې ګټه به وروړي.
قرارداد یا موافقتنامه هدف دا نه وي چې مشکلات رامنځته شي، هدف یې دا وي چې باید کار اسانه شي. بل دا رولز او ریګولیشن چې ورته وایي د دې لپاره دي چې اسانتري شي. روحیه همدا ده چې وکتل شي چې کوم ځایونو کې موږ خپل ځای لرو هغه اسانه لارې
د افغان هیئت د راتګ په اړه د پاکستان د خزانه وزیر اوې چې د سره بعد د دوانو حکومتونو نسربېره ذاتیمت کاروباري کمپنو او تاجرانو ته د تجارت زیات موقع په لاس ورشي. د افغانستان د بیا ودانه او ترقې په اړه د عبدالحفیظ شیخ ویناوا،
پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر پروجیکٹس سپانسر کیے گئے ہیں جن کی تعداد 29 ہے.
دا پاکستان لخوا افغانستان کی پیوکم دیرش منصوبو کار روان دے پدی ٹول منصوبو 300 ملین ڈالر لگخت راضی چپکی اوسل دریش پیتا ملین لگی دلی دی دے کی لس منصوبے سرت رسی دلی دی اور نہ ختم دوت نزد دی. پاکستان افغانستان کے دو اسکولوں اسپتالوں لائبریرو سڑکوں اور دغ رنگ نور سیزونو باندھ کار کبھی بے بخصوصی تو گا تو ہم جلال آباد سڑک دے چپک ڈیر کار شوے اور باقی پاتے با ہم روان کال کے سرت ارسی نظم چیز افغانستان ترقی سره با د ټول سیمه د پرمختګ لارې هواری شي او په خصوصي توګه افغانستان د پاکستان او منځنی اسیا ترمنځ د یو پل کردار ادا کولی شي.
او خصوصي طور په افغانستان ایک پل کی طرح بن سکتا ہے پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے درمیان میں.
خولبل طرف تا افغانی ڈلے کے راغلے تاجران وائی چې ملاقاتونه او خبرې اترې تشې کاغذی چاری دی او دوی نوینی چې گنی د دې سره به څه خاص بدلون راشي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو افغانی تاجر خان جان الکوزه وائی،
زما تر اوسه پورې خپل یقیني باور نه دی چې زمونږ دا دولتونه چې یو بل ته کاغذونه امضا کوي دا دی عملی کې دواړه طرف ته مشکلات شته دي. نو زه فکر کوم چې دا جفا که د افغانستان دولت کوي او که د پاکستان دا د افغانستان او پاکستان د خلکو سره کوي د ولس سره کوي.
د دوی وینا ده چې د پاکستانی چارواکو د رویې د لاسه افغانانو ته د مالی زیان سره سره ذهني تکلیف هم رسی او دا شان به هغوی د خپلو مالونو لپاره د ایران یا منځي آسیا لارې استعمالول شروع کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
لا پاکستان نه خبریدونکو ورسپنه ایکسپریس ټریبیون د امریکا د نوې دفاعي ستراتیژي په اړه یو مقاله خبره کړې او په دې ستراتیژي کې د پاکستان اړوند خبرې سیړلې چې بشیر ګواخې درته غټ کې دروروي.
په یورپی یونین کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي چې تیره هفته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د دفاع نوې ستراتیژي وړاندې کړه چې پکې راغلی و امریکا به لږ خو په نوې ټکنالوژي سنبال پر مختلې پوز ولري چې نه یوازې د القاعده ورسره تړلو ډلو خلاف به خپل پام بلکې د ډېرې اندازې د تباهۍ د رامنځته کولو وسلو پر ضد او همداراز په خلا کې خپل کار جاري وساتي. لیکوال وای چې که څه هم د امریکا په دې نوی پلان کې په غیر مستقیمه توګه د پاکستان یادونه شوې خو دا ستراتیژي به پر پاکستان ډېر اغیز کوي. په مقاله کې راغلي چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له پاکستان څخه یوازې ملاتړ نه بلکې ډېره نور مرسته وغواړي. د لیکوال په وینا د اوباما اداره نه د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان پر خلوص او نه هم د دې هیواد د اټومي وسلو پر خوندیتوب باور لري. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې چین د نړۍ د یو لوی اقتصاد لرونکي هیواد په توګه راښکاره شوی، امریکا غواړي د دې هیواد سره د سیالۍ لپاره په ایشیا کې د خپلو ملګرو ملکونو سره اړیکې لا مضبوطې کړي. همدې خبرې ته په پام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هند ته د خپل سفر په مهال د دغه هیواد سره پر اوږدمهاله همکارۍ زور راوړ او ویل چې امریکا په دې سیمه کې د یو ښه اقتصاد لرونکي او په بحر هند کې د امنیت د برابرونکي هیواد په توګه د هند ملاتړ کوي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د اوباما د ادارې په دې پلان کې د امریکا اقتصادي ستونزو ته په پام سره داسې ښکاري چې امریکا به په راتلونکي کې په دوو جګړو کې د ځان د ښکېلولو پر ځای د لږو پوځیانو په مرسته جګړه کوي او په دې لړ کې به په خپلو اتحادي هیوادونو ډېره تکیه کوي. د لیکوال په وینا دا د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې که د امریکا اړیکې د چین او یا هم ایران سره خرابېدلې نو پر پاکستان به یې هم ډېر اغیزه کیږي. لیکوال وایي چې د امریکې د نوې دفاعي ستراتیژۍ په مسوده کې ځینې خبرې داسې دي چې د پاکستان اندېښنې ته تاییدېدلی شي او د خطرو په وخت کې لارښوونکي ټکي هم لري. د لیکوال په وینا د دې هر څه له څېړلو وروسته پاکستان باید د خپلو اتحادیانو په غیر دوستانه کړنو د ژړا پر ځای په کور دننه ښه حکومت ولري او خپل ملي لومړیتوبونه دي په ښه توګه تجزیه کړي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو د بشیر ګواښ نه واوریدل. فاینانشل ټایمز رسپانې د احمد رشید لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان کې د حکومت، عدلیه او پوست ترمنځ کړکېچ روان دی، خو د ولس د ټول نظام مرکزي نقطه ده. په دې هر څه کې د مسلو د هواري هیڅ سکر نشته. د مشال ریډیو همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکوال احمد رشید د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې. وای په روانه هفته کې د دې هیواد سیاسي فضا هغه وخت ډیره ګرمه شوه کله چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه د توهین عدالت په اړه وضاحت وغوښتو، او د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په دې لړ کې عدالت ته د دې هیواد د پوز ملاتړ هم ترلاسه دی او امکان دی چې دا سلسله به وزیر اعظم ګیلانی او صدر آصف علي زرداری د واک نه په لری کولو او د وخت نه وړاندې په انتخاباتو تمام شي. خو لیکوال وایي په دې هر څه کې به د پاکستان یو مسله هم هواره نشي. احمد رشید لیکي په پاکستان کې چې تر دې د مکم سیاسي اړې ګړې رامنځته شوه په هغه کې ولسی حکومت د پوز نه د واک ترلاسه کولو هڅه کوي، او که څه هم دا وخت پوز د واکمنۍ ترلاسه کولو اراده نه لري خو د عدالت لخوا د موجوده حکومت د ړنګولو مرسته کوي. لیکوال وایي په داسې وخت کې چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې چې وړاندې پوز ډېر اختیارات لرل اوس پکې د ولسی حکومت د واکمنۍ لاندې کار کوي، خو د پاکستان روانه شخړه د افسوس وړ ده. دلته یوې خواته پوز په واک مراعاتو او اقتصاد کې خپل لویا برخه پرې خودل نه غواړي، او بلې خواته سیاسي مشران اقتصادي اصلاحاتو راوستلو کې ناکام دي. احمد رشید لیکي په تیرو وختونو کې چې با پاکستان کې دا ډول حالات راوړاندې شو نو امریکا، برتانیا او یا سعودي عرب به پکې منځګړتوب کولو، خو د تیرې سمودې راهیسې پاکستان ډېر یوازې شوی او په دې وروستیو کې په مومند ایجنسۍ کې د نیټو لخوا د برید وروسته چې پکې سلیریش پاکستانی پوځیان وژل شوي وو د پاکستان او امریکا تعلقات هم ډېر د کړکېچ ښکار شوي دي. لیکوال وړاندې وایي د تیرو سو هفتو راهیسې د وزیر اعظم ګیلانی او د پوز د مشرانو لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي چې پکې وزیر اعظم د پارلیمان په برلاسي توپ ټینګار کوي، بلخوا پوز په وزیر اعظم د آئین د خلاف ورزی کولو تور لګوي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې احمد رشید لیکي د پوز کودتا خو امکان نه لري، او که د عدالت فیصلې په نتیجه کې موجوده حکومت ختم شي او په دریو میاشتو کې نوي انتخابات وشي نو دا دومره بده خبره نه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې دې هیواد کې د ولس مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي چې له واجبه یې دلته وخت په وخت بحران را وړاندې کیږي.
داو منور شاه ګارډین رسپانه هم لیکي په افغانستان کې د نړۍ ته ټولو لوی قرآن جوړ شوی چې یو خطاط پرې د 15 کالو راهیسې کار کړیو. دا چې د قرآن دغه نسخه څومره وزن لري او چیرته خودل شوی په دې ریپورت کې به واورو. ګارډین رسپانه لیکي یو خطاط 15 کاله لپاره د کار کولو وروسته د نړۍ ته ټولو لوی قرآن تخلیق کړي چې دا ډول دنیا ته وخی. که څه هم د دیرشو کالو راهیسې د جګړې پر مهال د افغانستان غنی کلتور او دودونو ته زیان رسیدلی، خو بیا هم په مکمل ډول نه دی تباه شوی. د کابل کلتوري مرکز چې پکې قرآن پاک پروت دی 2.2 متره اوږدوالی او 1.55 متره سور لري. د افغانستان د حج او د مذهبي چارو وزارت دا د دنیا د قرآن تر ټولو لویه نسخه ګرځولې. د رسپانې په خبره له دې مخکې تیر کال دغه داوه د روس د ترستان سیمې کړې وه چې یوه لویه نسخه یې ښکاره کړې وه. ګارډین لیکي په افغانستان کې جوړ شوی د دغه قرآن وزن 1500 کیلو دی او 2.48 پاڼې لري چې پکې د کپړې او د کاغذ استعمال شوی دی. دغه پاڼې بیا د چمړې په پوش کې بندي چې د 3 لک پاونډ د ارزښت برابر د 21 ګډانو پوسټ پکې استعمال شوه دي. ګارډین ورسپړل کې دغه خطاطي چې محمد صابر خیدری نومیږي د نه شاګردانو سره په هغه ډیزاین کار کړی چې په خطاطي کې د سرو زرو د بیلابلو رنگونو استعمال شوه. ورسپړل د محمد صابر د خلیلي کې چې هغه غوښتل د کتاب د خایس لپاره خ او زړه پوری رنگونه استعمال کړي. ورسپړل کې په افغانستان کې د کلتور دغه مرکز چې په 1980 کال کې جوړ شوی کورنی جګړې شوروي اتحاد د یرغل په وخت او بیا د طالبانو په حکومت کې ورته زیان رسیدلی و. خو بیا په 2001 کال کې د دې کلتور بانی او د غلور فرخنده زهره نادری چې د پارلمان غړی ده دغه مرکز یې بیرته بحال کړ او ورسره اوس یوه وړوکې لایبرری هم شروع کړې ده. نادری رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه مرکز په دې فخر کوي چې یو افغان هنرمند ته یې دا موقعه ورکړې چې د خپل هنر نه نړۍ خبره کړي. د هغه په خبره په افغان وګړو کې داسې کسان شته چې د اسلام ښه اړخ نړۍ ته ښکاره کوي. ورسپاڼه د خیدری د خلیلي کې چې کچری بل څوک د دې نه لویه د قرآن نسخه جوړه کړي نو دی به پرې خوشاله وي ځکه چې دا به د اسلام خدمت وي.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 10 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اولنی کانوکیشن په ټاؤن شپ بنو مین کیمپس کې وشو چې د مخیش پګاویا نارینه او زنانه زده کوونکو ته د سرو زرو تمغې ورکړل شوې. د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر دغه پروګرام ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی.
بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چې په کال 2015 کې د بنو په ډګر جوړه شوې خپل اولنی کنوکیشن یې په بنو ټاؤن شپ مین کیمپس کې ترسره شو چې لمخې د 15 شپاړسم ایم فیل او ریسرچ یعنی د تحقیق شپږ او یا نرینه او زنانه طالب علمانو ته د سرو زرو تمغې یعنی ګولډ میډل ورکړی شول چې 50 پکې نرینه او 18 زنانه زده کوونکې شاملې وې. تقریب ته په خطاب کې د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وائس چانسلر پروفیسر عصمت الله خان اوه چې دوی په شروع کې مشکل کار یو چیلنج وګاڼو او نن بنو پانتون د ملک د نورو پانتونونو برابر ا دی.
اٹ از ورث مینشننګ دټ دی یونیورسٹی هاز سکسسفلی انټرډ انټو اٹس 7th ایئر.
د یادونه ده چې بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی په کامیابی سره د 9 کالونو نه د علم رڼا خپرولو کې رول لوبوي. زه د وایس چانسلر په حیث خپل او سره ټول سټاف خپل ټول صلاحیتونه مو د یونیورسٹی د کامیابی لپاره چې پکې ښه تعلیم او تربیت او د تحقیق سرگرمیانې مخ په وړاندې وي په کار راوستې دي او موږ د الله تعالی شکر گزار یو چې بنو یونیورسٹی اوس نه یوازې په ملک دننه بلکې په نړیواله سطح هم یو مقام موندلې دی چې مویوز یعنی مفاهمت یې د برتانیا، ترکی او تایلند سره لاسلیک کړی دی. انیل لطیف چې په کمپیوټر ساینس کې د 14 ډیګری او د 10 زرو تمغه اخستې ده وایي چې دغه پروګرام نه ورته ډیره ډاډګیره نه ملاو شوه.
مو ډیګری خو الحمدلله شکر ده کنه چې میج الحمدلله سبق سنا سو وی او الله خپل غدا کرم میش پنه دا میر پر دوی دی سپورټینګ ټیچرز دی دله او میش خو یقین نو چې دله کنوکیشن کېږي خو چې دا وشو دغه نه میش ډیر زیات انکرېج شلی او دې ته پلیټ فارم ملاو شو د 4 کولې چې ان شاء الله ډیر مخشه سي او ډیر سکولې ته خیال دی چې سنا سو کی چې ان شاء الله د بنو نومیا په چکشي او د پیرنټس میا نوم پوشي.
جنید الحق وای چې د خپل مهنت او مور پلار په مدد سره نن یو مقام حاصل کړو او آینده به هڅه کوي چې د تعلیم په میدان کې مخ په وړاندې ولاړ شي.
د دې الله تعالی ډیره مهرباني ده. مو د میر پلور الحمدلله ډیر کوششینه او یو د جهد دی واجه زدو زې تورا سه دل او مخ الحمدلله زنه را سټډیز کول غوڼ ډیر خوشحالي الحمدلله او مو پیرنټس ډیر خوشحال دي چې کله چې ګدل ګولډ میډل خستله تا امام یو قتل ډېر خوشحال دی هغه دغه دی واجه مو په سترګو شېش کې اره ډېر خوشحالي نه چې ماشا الله الله تعالی مو ته د امر رحمت روکه چې هغه ته مس ویر کړ.
دا یادونه ده چې د سنټرل ایشیا انسټیټیوټ لاړه یاد شوی پانتون د پاره د وبخور یو ټیوبویل جدید سنټرل لایبریری او هر کال غریب او تکړه طالب علمانو ته د ایم فیل ډیگری ترلاسه کولو د پاره د لسو سکالرشپس منظوري ورکړې شو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بنو د یونیورسټي نه پس زو د پېښور یونیورسټي طرف ته. په پېښور یونیورسټي کې د یوت فورم یوه غونډه شوې ده چې دا ډول په ځوانانو کې سیاسي او جمهوري پوهاوی پیدا کړل شي. استادان او زده کوونکي داسې غونډې ښه ګڼي او وایي چې د ځوانانو ښه ژوند او ترقي لپاره ګټورې ثابتېږي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شامو د غونډې نه خبروي.
د یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پیخور په مین کیمپس کې د یوت فورم پاکستان یو غونډه شوا چې پکې د صوبې د بلابلو سیمونو راغلي ځوانانو ګډون وکړو. د دغه غونډې مقصد په ځوانانو کې جمهوری او سیاسي بیداری پیدا کول وو. په دغه غونډه کې ځوانانو ته د هغې د ووټ د اهمیت په هکله معلومات ورکړی شول. زاید احساس څوک چې په پوهنتون کې استاد دی او د ځوانانو د ښېګڼې دپاره کار کوونکی یو تنظیم مونږ ځوانان هم چلای د دې غونډې په اکلا مشال ریډیو ته اول.
زمونږ د دې غونډې مقصد په پاکستان کې چې کوم سیاسي حل زلې روان دي په دې کې د ځوان کل رائے معلومول او هغه په دې باندې پویول چې د جمهوریت اهمیت ته او کوم چې درې پارټیانې دي مختلف په دې سیاسي کشمکش کې د هغه کردار څه دی او څه په کار دی دې حواله سره زمونږ غونډه و.
وحید الله څوک چې د پېښور پوهنتون په سوشیالوجي ڈپارٹمنٹ کے سبق یہی وائی چې د پاکستان مستقبل د نوی کول پلاس کې دی او دای کوشش کوي چې د کلو باندو ځوانانو ته هم خپل پیغام ورسوي.
مونږ ګورو چې د ځوان کول ډیر زیات تعداد دی او کوم هغه موبیلایز کو او د تعلیم ورکو نو هغه به مختلف محکمو ته مختلف فیلډز ته راشي او د ملک په ترقی کې خپل کردار ادا کړي.
تاریخ کانوای چې په دنیا کې د ترقی معیار بدل شوی دی او صرف نوې کول ملک د ترقی په لاره روانول شي.
دغه سره حساب سره چې موږ وایو نوې کول چې کوم د ناغه چې کوم ایجوکیشن دا غي دی ناغه د زوړ لیول نه لګ په خطر اف روان دي. نو که نوې کسان یوت چې کوم د زاغه مخ کې راشي او دا زړو په ځای غي کار کوي نو زما په خیال جاي خپل کار خطرې کې سره کې ځکه چې دا غي ایجوکیشن او کمنټل لیول چې کوم دی دا زړو کسان نه لګ سیوا دي.
دا غونډه کې ګډون کوونکي طالب علمانو وینا وا چې دی به اوس په خپلو کلو او بانډو کې د ځوانانو د رابیدارولو دپاره کار کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
پدې ورستیو کې د ایشیا فاونډیشن په نامه د یو مرستندوی ادارې لخوا د هیواد له ولایتونو سره مرستې کیږي. خدای مرستې د هر ولایت مقام لخوا د ضرورت پر بنیاد د اړوند ادارو سره ترسره کیږي چې په دې لړ کې د نهې په ورځ د پکتیا لزینو ادارو سره هم د 3 میلیونو او 3 لک افغانیو په ارزښت د ځینو دفتري وسایلو مرسته شوي. په اړه له خوښ نه د نقیب الله متونوال دا رپورټ اورو.
د پکتیا له پهنتون، ګردیز ملکی روغتون او یو شمېر ولسوالیو سره د ایشیا فاونډیشن لخوا د 3.3 میلیون افغانیو په لګښت د بیلابیلو دفتري وسایلو مرسته وشوه. په دې وسایلو کې کمپیوټرونه، کتابونه، طبي لوازم، کمپلې او یو شمېر نور اداري وسایل شامل دي چې ډېری یې د پکتیا پوهنتون لپاره ځانګړي شوي دي. د پکتیا والي جمعه خان همدرد اړوندو ادارو ته د وسایلو د سپارلو پر مهال دا مرستې خورا اړینې وبللې او زیاته یې کړه چې دوی به د ولایتي ادارو د نورو اړینو وسایلو د کمښت ستونزې په هواري کې هم هڅه وکړي.
کمپیوټرونه موږ د پوهنتون لپاره آماده کړي، پیشتلې کمپیوټر او پرنټر دي او سل تختې کمپلې د پکتیا پوهنتون لپاره آماده شوي. البته د لیلیې لپاره 500 جلد کتابونه دي چې دې ته څنګه سیاتې عامې لپاره دوه ډوله ماشینونه آماده شوي.
د پکتیا پوهنتون رئیس پوهندوی عبدالرحیم فراهی له ایشیا فاونډیشن څخه مننه وکړه. وی ویل چې پکتیا پوهنتون نوی جوړ شوی او دا مهال نورو ګڼو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا پوهنتون ځوان دی، بیخي ځوان دی، نو دوه بخش باندې موږ ډېر باید د دې باندې فشار وارد کړو. یا کار وکړو، هغه یو د کدرونو تکمیلول دی او بل ساختماني چارې دي.
که څه هم په دې وروستۍ لسیزه کې افغان دولتي ادارې تر ډېره بریده د کاري وسایلو له مخې یو څه بډایه شوي، خو د ایشیا فاونډیشن لخوا د پکتیا له ځینو ادارو سره د اړینو توکو مرستې په داسې حال کې کیږي چې لا هم د دې ولایت په ډېرو ادارو کې د اړینو وسایلو د کمښت ستونزه موجوده ده. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې په اخیری شیبو کې به یوارې بیا لنډ خبرونه د انیسا اجمل نه واورو.
موسیقی
امریکا وایي پاکستان په افغانستان کې امن لپاره مهم رول لوبولی شي. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف توجلو ذمہواری قبل کړې ده. په افغانستان کې ووري وری دوله وجه خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی دی. په ایتوپیا کې 15 سیلګری په ډزو وجل شوې دي او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ په ټیسټ میچ کې پاکستان 215 رنزونه جوړ کړي دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت میږي. موږ هیله کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا لپاره د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټ یې دا خبرونه تیاری شوي وي. زه ملیحا امیر ساده سره د تکنیکی همکار جانتن او د انیس اجمل درنه اجازه غواړم. د ویلې خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو د ماخام شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خپرونې اوریدلی شئ او کتلی هم شئ. د الله پامان.